دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه
واوري السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پامکړی د سات خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت یو جګپوړي چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړولو په ګډون په یو شمیر نورو لارو چارو باندې هم خبرې کړې دي د امریکایي ډیپلوماټ وایي چې تر اوسه په دې اړه له طالبانو سره خبرې نه دي سوي او ژر به له دغه ډلې له مشرانو سره د خبرې شریک کړي سرچینې ویل دي چې د افغان سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره په دغه بهیر کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتولو لپاره هڅې روانې دي ترڅو دغه سازمان د افغانستان د سولې لپاره یو استازي وټاکي او لزلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د یو شمیر نورو هیوادونو له ځانګړو استازو سره د افغانستان د سولې په برخه کې ګډ همکاري وکړي د امریکا د بارنو چار وزارت د سرچینې پر وینا د غوړندیزونه په لومړی پړاو کې دي او تر اوسه د عملی کار لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خواغه ټینګار کړی دی چې د غوړندیزونو په اړه تصمیم به په خپل افغانان نیسی د افغان سرچینو د معلوماتو پر اساس په تیرو څلور ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره درې ځلې ملاقاتونه کړي دي د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه پر ورځ ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو دې ته تیاری نیولی دي چې هر کله ضروري سي نو د چین مقابله به وکړي هغه د واشنگتن او دغه آسیایي قدرت ترمنځ اړیکی کې د دې پیړۍ تر ټولو لوی جیوپولیټیکی ازموینه وبلله شغلی بلینکن په خپلې وی مهمه وینا کې ژمنه وکړه چې د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت به د پوځي عملیاتو پر ځای ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوي او د نړۍ د هیوادونو سره د نړیوالو چیلنجونو لکه د اقلیم بدلون او د کوویډ-19 وبا په اړه به همکاري کوي هغه هوډ وکړ چې امریکا به د هانګ کانګ او د ایغور مسلمانانو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوي او وی ویل کدا سی ونکړي نو چین به نور هم د مسولیت احساس ونکړي بلینکن زیاته کړه هغه په بنیادی توګه د چین په اړه د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره اختلاف نه لري خو هغه په دې باور لري چې د امریکا متحده ایالات د خپل متحدینو سره په ګډه دغه مسلو ته یو ګډ حل راستلې اغیزمنه پالیسی کړي د میانمار امنیتي ځواکونو د پوځي کودتا ضد مذاکره کوونکو باندې ډزې کړي لښته لږه د لستنې وجلې دي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي آئینی شاهدان ویل دي چې امنیتي ځواکونو په څو شهرونو کې په اعتراض کوونکو مستقیمه ډزې کړي دي د راپورونو لکراره داسې ښکاري چې پوځي حکومت د فروری له لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چې ملکی حکومت یې وپرځاوه ټینګ هوډ کړی دی د رایټرز خبري ایجنس راپور ورکړی چې د واکمنی پوځي شورا د پولیسو ویاند د ورستیو مظاهرو په اړه د تبصرېنه ډډه کړې ده په میانمار کې د پولیسو له تاوتریخوالي ډک ته غچرن پراخ نړیوال غبرګونونه هم راپورته کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په میانمار کې پوځي حکومت لخوا په مظاهرچانو ورستی تشدد ورته صدمه رسولي او د نړیوال غبرګون ژغې کړې دي په عراق کې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د عراق په یوې پوځي اډې چې ائتلافي ځواکونه پکې شیدیر دي د توغندیو برید سوی دي د عراق د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال وین مارت وویل چې د عراق بالا صد پوځي اډې باندې لس توغندۍ وشتل سوي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویل دي چې د امریکا یو قراردادي د توغندیو د برید وروسته د زړه د صدمې له وجې مړ سوی دي د خبردونه دوی اونۍ لاغه ورسته کیږي چې د عراق په شمال کې په یوې پوځي اډې د توغندیو په برید کې د امریکا د متحراتو یو ملکی قراردادي وژل سوی وو او یو بل امریکایي پوځي منصوبې ټپې کړی وو د فروری په 14 دغه پوځي برید د دې سبب سو چې د امریکا متحرات په سوریه کې په یو شمیر اهدافو باندې هوایي بریدونه وکړي پینټاګان وایي له دغه مرکزونو څخه هغه ملیشي ډلې استفاده کوي چې ایران یې ملاتړ کوي د امریکا متحدات دغه ډلې په دې تورنوي چې په دې وروستیو کلونو کې په عراق او سوری کې پر امریکایي مرکزونو بریدونه کړي دي په پاکستان کې پرون د چهارشنبه د ورځې د سنا په انتخاباتو کې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي او په دوهم نمبر د پاکستان پیپلز ګوند راغلی دی د سنا په دغه انتخاباتو کې د اسلام آباد ښار د سنا څوکۍ چې په دغه انتخاباتو کې تر ټولو زیاته توجه ورته کده هغه د پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان دیموکراتیک تحریک ګډ کاندید او په خواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلی او د واکمن ګوند کاندید او د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ ته ماته ورکړی ده یوسف رضا ګیلانی عبدالحفیظ شیخ ته په 50 رایو ماته ورکړه هغه یو سل نش پته رای واخستې او حکومتي کاندید یو سل څلور پته رای واخستې او ور رای باطل اعلان شوې د سنا د دې څوکۍ لپاره د پارلمان د 322 غړو څخه ټول ټال 340 کسانو خپل رای استعمال کړي د اپوزیشن د ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم په دې کامیابی خوشحالي څرګنده کړې ویل دي چې د عمران خان د حکومت د ختمېدو پیل شروع شوی دی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سنا د انتخاباتو په اړه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې صدر اعظم عمران خان او دغه ګوند پریکړه کړې چې د پارلمان څخه به د باور رای اخلي، چې دا معلومه کړل سي چې څوک د عمران خان د فکر سره ولاړ دي. د سنا د ودیش خالصو څوکۍ لپاره انتخابات د اسلام آباد په پارلمان، سند، بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې وسول. د پنجاب صوبې د یو له څوکیو کاندیدان له مخې د اپوزیشن او د حکومت د ګوندونو په خوښي انتخاب شوی و. د بی پولی خبریالانو نړیوال ټولنې په جرمنی کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی. د ازادي رادیو د خبر لمخې دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 میلادي کال کې په استنبول کې د خبریال جمال خاشوګي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی 13 دوشنبه د جرمنی په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې د دیشو زیاتو جرنالستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د جمال خاشوګي په وژنه خپل هر ډول دخالت رد کړی وو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خبرداری ورکړی دی چې د کووېډ 19 وبا ته ماتې ورکولو لپاره دا ضروری ده چې د دې وبا څخه د خوندیتوب په اړه چې کوم اقدامات اخیستل شوي باید پر خپل ځای پاتې وي. هغه دا خبره لاغه ورسته کړي چې ټکساس او میسیسیپی ایالتونو د فدرال حکومت لارښوونې رد کړي او د ماسکونو اغوستلو امر یې تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له دې مخکې ویلي وو چې د روان کال د مئی تر میاشتې تر پایه به د کرونا ضد دومره واکسین ولرو چې ټول بالغ امریکایان واکسین سي. ښاغلی بایدن هیله څرګنده کړه چې متحده ایالات د راتلونکي کال په همدې وخت او یا د مخه به تر دې نورمال حالت ته راوګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د سویلي امریکا هیواد په برازیل کې په تیرو 4 ساعتونو کې 910 کسان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي دي. دغه هیواد د امریکا متحده ایالاتو وروسته په نړۍ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دي او هلته د 2.5 لک څخه زیات خلک د وایرس مړه کړي دي. په امریکا کې دغه وایرس تر اوسه 15,16,516 کسان مړه کړي دي. د کرونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو، تر اوسه په نړۍ کې 2.5 میلیونه څخه زیات خلک مړه کړي او د 1.4 میلیونه څخه زیات خلک په دې ناروغي اخته شوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د ګډ حکومت ته جوړولو ترڅنګ په څو نورو بدیلونو جوړښتونو هم له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې شوې. د ګډ حکومت د طرحې دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر ننه هم کتنې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل چاروان په رپورټ کې واوري.
د ګاډیا مشارکتي حکومت د جوړولو طرحه هغه سي حکومت چې د بون په سیر د لوی غونډي په ترڅ کې به رامنځته کیږي. د دې طرحې په اړه بحثونه اوس د افغانستان په سیاسيونو کې ګرم دي. په رسمي ډول څنګه دی ویل شوی؟ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د افغانستان د حکومت د چارواکو او سیاسي مشرانو سره د ګډ حکومت د جوړولو په سر بحثونه کړي، خو لای هم د عباس له طالبان سره نه دی کړی. د چارواکي ویلي د ګډ حکومت طرحه د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون دارزونه په اساس ده. د چارواکي ویلي چې دایمي او مناسب سولې ته د رسیدو لپاره دا وړاندیزونه ولسمشر غنی او نور افغان مشرانو ته شوې دي، خو لا هم وړاندیزونه په ابتدایي حالت کې دي. نوموړي ویلي چې ملګري ملتونه کولای شي یو غونډه جوړ کړي او د سیمې هوادونه هم وروبولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي هر ډول طرحه چې وي باید په افغانستان کې سوله تضمین کړي.
ما تضمین بر صلح او ثبات در
افغانستان کې سولې او ثبات تضمین غواړو. هر طرحه چې مطرح کیږي باید سولې او ثبات تضمین کړي او دا تضمین باید نړیواله ټولنه او طالبان د افغانستان له خلکو سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له وړ مې ورځ رئیس په کابل کې دی. څو واري له ولسمشر غنی او له ګڼو سیاسي مشرانو او د ګوندونو له رهبرانو سره کتلی دي.
زما په ان باندې بهتره به دی چې دا ځل لکه د تیر بون کانفرنس په شان باندې یو لوی کانفرنس جوړ شي چې د جمهوریت د لوري د رهبرۍ په ساته خلک پکې او په عین زمان کې د طالب لوري نه هم همدغه سي او په دې کانفرنس کې نړیواله ټولنه د سیمې د سترو قوتونو استازي به ټول پکې شرکتو کې چې په یو سیاسي توافقنامه باندې دوی موافقه وکړي.
ما فکر میکنم که آقای خلیلزاد
فکر کوم شغلی خلیلزاد څو پیغام لري، یو موقت حکومت دی بل پیغام د مختلط حکومت دی چې طالبان او نور اړخونه لکه د بون په شکل یو حکومت رامنځته کړي.
پام دی حال کې دا ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سهار د شپږنیمو په راپور کې ویلي چې له خلیلزاد سره په دوه واره ناستو کې وو. هغه ویلي چې د اسلامي جمهوریت د نظام اساس اساسي قانون دی او هیڅوک د اساسي قانون د لغوه یا باطلولو صلاحیت نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په داسې حال کې چې طالبان د جګړې اصول ته هیڅ وفادار نه دي، افغان ځواکونو په تیر یوه کال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د 2000 هوایي بریدونو له ترسره کولو ډډه کړې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د ملکي افغانانو د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د پالیسیو پر نوي کولو ټینګار کوي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر راپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د غیر نظامیانو وژلو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دغه ډله هیڅ اصولو ته وفادار نه ده. د ښاغلي موهب په وینا طالبان په جماعتونو، کورونو او واټونو کې ملکی وګړي پنخه کوي او د افغانستان ټولې برخې د جګړې په لومړۍ کرښې بدلې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې له غیر نظامیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، خو افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته لومړی توب ورکوي.
زه د دې تیر کال یو مثال وایم، تقریبا قوای هوایی 2000 عملیات نه دي کړی، یعنی 2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړی چې د ملکی تلفاتو الته امکان وجود درلودلو. که دشمن واضح سنگر معلوم کې وروزي جنگ، دا جنگ ډیر په اسانۍ سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غوسرګندونو ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې طالبان او د حکومت نور مخالف ډلې په خپل عملیاتو کې په قصدي ډول غیر نظامیان په نخښه کوي، خو افغان ځواکونه په دې برخه کې اصول رعایتوي او په قصدي توګه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لامل نه کیږي. د دغه کمیسون مرستیال محمد نعیم نظری امریکا غږ ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د کمزوري مدیریت او ناسمو اطلاعاتو له امله ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. ښاغلي نظری ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید په خپلو پالیسیو کې اصلاحات راولي. د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پوهه لوړه شوې ده. دا پوهه امنیتي او دفاعي سکتور ته د لا زیاتې روزنې په نتیجه کې ترلاسه شوې ده. کله چې د نړیوالو بشر دوستانه حقونو په اړه پوهه زیاته شي، دا په اقداماتو اغیز کوي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کموالی او د جګړې د قوانینو د رعایتولو لامل کیږي. په جګړه کې د غیر نظامیانو مرکز ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د جګړې نړیوال منل شوي قوانین او اصول رعایت کړي. د دغه مرکز د ملکی وګړو د خوندیتوب سلاکار فواد امین امریکا غږ ته وویل چې د جګړې ښکېلې خواوې د هر ډول عملیاتو له پیل څخه مخکې باید د سیمې په اړه معلومات ترلاسه کړي او له داسې وسلو چې د زیان کچه زیاته وي او پکې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې وختو احتمال موجود وي لا استعمال اورس خډډ وکړي.
باید دوی په هر حالت کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه فکر وکړي او خپل عملیات باید داسې طرحه کړي چې هغه کې ملکیان ته زیان ونه رسیږي. همدارنګ یوازې نظامی اهداف ته باید خپل نه ګوري. کله چې نظامی اهداف باندې دوی کله عملي کوي یا غوړي یو نظامی هدف لمنځوي سي، د هغه په څنګ کې د ملکیانو کورونه، خپل ملک، ملکی اجتماعات دا په نظر کې ونیسي. نو دې سره کېدې شي چې ملکی تلفات کم شي.
ښاغلی امین دغه راځول چې په جګړې زو سیمو کې د غیر نظامیانو د خوندیتوب لپاره باید ملکی وګړي په خپل هم لاس پکار شي او د عدالت غوښتنه وکړي، او دغه راز د جګړې لخکې لخوا وسخه وغواړي چې د غیر نظامیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په 2000 میلادي کال کې 315 ملکی وګړي وژل شوي او 15015 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو د ملکی وګړو په دغه مرګ ژوبله کې د افغانستان د دولت مخالفې ډلې 15% او د دولت پلوه ځواکونه 22% مسؤول بلل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سږ کال که څه هم د جګړې په میدان کې تلفات و، خو افغان امنیتي ځواکونو طالبان نه دي پرې ایښي چې کوم ولایت یا کومه سیمه ونیسي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې طالبانو په جګړه کې هیڅ ډول امتیاز نه دی اخیستی. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د چهارشنبه په ورځ ویل چې طالبانو د جګړې لالارې سکال هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی او امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې دوی نه دي توانېدلي د افغانستان کومه سیمه ونیسي. خاغلی میاخیل ویل چې طالبانو یوازې د سولې لالارې امتیازات اخیستي او د سولې په چوکاټ کې دوی وکولای شول مسکو، ویران او اسلام آباد ته سفرونه وکړي چې دا هیڅ کله د جګړې په چوکاټ کې نشو تر سره کولای.
موږ امنیتي دفاعي قوتونو سکل و خودل چې طالبانو هیڅ پیشوی نه درلودل او تلفات برامنځته شوی وي، تخریب یې کړی دی. اما چې کومه سیمه ونیسي، کومه منطقه ونیسي، کوم ولایت ونیسي، ان د جنگ د لارې دی امتیاز لاسته رانه وړي. دیو چې امتیاز راوړی دی هغه د سولې په چوکاټ کې راوړی دی. د دیو بندیان په سوله کې خوشی شول، د دیو هویت او مرکز سیاسی چې په قطر کې پیدا کړ د سولې په خاطر وو. د سولې په خاطر باندې دیو مسکو، ایران او نورو زینو هیوادونو اسلام آباد ته سفرونه وکړل.
خاغلی میاخیل همدارنګه ویل چې د سرتیری ورځ په مناسبت د امنیتي ځواکونو په بیاړ جوړ شوی نندارتون کې 3000 کسانو برخه اخیستې و چې څه باندې 1300 سیسی وینه د سرتیرو په نوم ورکړل شو. بلخو د افغانستان د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابی ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې کچیرته طالبان سوله ونکړي دوی ورته غخماتهونکي جواب ورکړي.
بنا نشان حاصل شت کې نیروهای امنیتی او دفاعي
خلکو ډاډ ترلاسه کړی چې امنیتی ځواکونه په بیلابیلو برخو کې د افغانستان دښمنانو ته کچیرته د سولې لار ونه مني غخماتهونکي جواب ورکوي.
کنه ان شاء الله جواب دندان شکن میته.
د نظامی چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی په دې اړه وویل
کوم ځواکونه چې موږ وسوال پاوس د ماسری لاندې وي او هغه ته تګ ورتک مشکل وي، نو د موږ هوایي ځواکونه مغدي وظایف لري او د دوی سره مهنګي لري چې هغه اکمالات باید هغه پوستو ته هغه ځواکونو ته قطعات ته اکمالات وشي.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي ک طالبان څنګه معلوم کړي افغان ځواکونه به په اسانۍ جګړه وګټي. هغه ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د غیر نظامیانو وژلو ته دوام ورکړی او د غټ له هیڅ اصولو ته وفادار نه ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د نړۍ کم عوایدو او نیستمنو هیوادونو ته فصل هاو میلیونه دوزه د کورونا ضد کوویکس واکسینونو د لیږلو کار پیل سو. له جانسبورګ څخه د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
لوړپوړي روغتیايي چارواکي وایي چې د پلان له مخې به تر ټولو د مخه د نړۍ هغو کم عوایدو هیوادونو ته په راتلونکو څو میاشتو کې د کوویکس د نړیوالو واکسینو د رسولو کار بشپړ شي چې زیاتره د افریقا په نیمه وچه کې موقعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای د دې پروژې تطبیق کول په نړیواله کچه د کورونا د کوینس پینډمیک یا اوباد د فکولو تر ټولو پراخ او چټک پروګرام او هله دا چې دغه اوبای ناروغي په دفع کولو کې به فیصله کوونکې ثابت شي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس ګبریاسس د سه‌شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت اعلان وکړ چې دریو افریقایي هیوادونو انګولا، نایجیریا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته او هم کمبودیا ته د کوویکس د نړیوالو واکسینو یو لس میلیونه ډوزا ورسول شو او د پلان سره سم به دغه پروسه د رواني میاشتې تر پای پورې بشپړ شي. د دې پروګرام سره سم د نړۍ هغو 120 هیوادونو ته په مجموعي توګه بلاخره د کوویکس د واکسینو 270 میلیونه ډوز ورسول شي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د څارنې لاندې د واکسینو د جوړولو په دې نړیوال پروګرام کې برخه اخلي. د کوویکس د تیارولو ابتکار د 2000 میلادي کال په اپریل کې پیل شوی او بنیادی هدف یې دا و چې د نړۍ بېوزلې هیوادونو ته چې د کورونا د کوینونس واکسینو د اخستلو توان نه لري ارزان بیه واکسین ورسیږي. په دې نړیوال پلان باندې $1 میلیارد لګښت راځي او د یو شمیر بډایو هیوادونو، غټو کارپوریشنونو او خیریه بنسټونو د مصارفو د پوره کولو ذمواري په غاړه اخستې. د هغه نړیوال نوښت یا ابتکار برخه ده چې ګڼ شمیر هیوادونو پکې برخه اخست او نهایي هدف یې دا و چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا د کوینونس طبي ازموینو، ټیسټونو، مالجې او واکسینو ته یو شان لاسرسی پیدا کړي. تیر هفته د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد غانا کې عامو خلکو ته د استرا زینیکا د واکسینو د لګولو پلان پیل شو. د روغتیا د نړیوال سازمان د کوویکس پروګرام لاندې غانا ته 600,000 ډوزه واکسین رسیدلې دي او تر ټولو د مخه د هغه هیواد جمهور رئیس نانا اکوفو اډو او د هغه میرمنې روبیکا خپل ځان ته ولګول. خاغلی اکوفو د واکسینو د لګول نورستا په یو تلویزیونی وینا کې ویل زمونږ هدف داو چې د غانا خلک وهڅیږي چې خپل ځانونه د کورونا د کوینونس اوبا په مقابل کې واکسین کړي او پر خپل ځانې اعتماد او باور پیاوړی شي. جمهور رئیس اکوفو اډو ویل نړۍ د کوویکس واکسینو د جوړولو پروژه په خپل سترګو ولیدله. د کورونا د کوینونس اوبا یو نړیواله ستونزه ده او یو نړیوال حل ورته پکار دی. تر څو چې هر هیواد د دغه اوبایي ناروغۍ نه خوندي نشي، د نړۍ یو هیواد به هم له شر نه پامان نه وي. موږ د اوبا په یو ځای توګه ونیولو او راځئ چې لاسونه ورکړو او یو ځای راپورته شو. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وای کله چې د دې اوبا تاریخ لیکل کیږي، زه باور لرم چې د کوویکس واکسینو او د اکسلریټر د پروګرام بریا به هر چا ته څرګنده او روښانه وي. دا په نړیواله کچه یو بې سابقې همکاري وه. د روغتیا نړیوال سازمان وای په پام کې لري چې د واکسینو د جوړولو فابریکې افریقا ته انتقال شي تر څو د دغه نیمه وچې ټول خلک وکولی شي چې د کورونا د کوینونس واکسینو ته لاسرسی پیدا کړي. د دې پروګرام لګټنه برخمن شي او په محلي توګه به بلاخره افریقایي هوادونه وکولی شي چې په خپله تیار کړي. دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات واکسین د هند لخوا مهیا کیږي چې دغه هیواد د سیرومو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیارېږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا را آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د خوست د څلورو ولسوالیو ښوونکو کاري احتساب کړي او لزده کوونکو څخه د کلنی ازموینې د اخیستلو بهیر درولې دي. دوی پر حکومت اعتراض لري چې ګوندې د استوګنې لپاره د مشخصې غصب شوې ځمکې په خلاصولو کې پاتې راغلي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ راغلی.
د اسماعیل خیل او مندوزیو سپیرې دوه منداو د نظر شکوټ ولسوالۍ ښوونکو کاري اعتصاب نن د استوګنې نمرو د نه ورکړې په غبرګون کې پیل کړی او د خپل ولسوالیو د پوهنې امریتونو دفترونه هم تړلي. دغه خوونکې چې شمیر یې 800 ته رسیږي وایي د پخواني ولسمشر په حکم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په سماوات سیمه کې د نمرو د توزیع منظوري ورکړل شوې، خو زیاتوي چې تر دا مهاله نه دی عملي شوی. خوونکې رحیم جان آشنا راډیو ته وویل چې دغه ځمکې ټول قانوني پړاوونه طی شوي، خو یوازینۍ ستونزه د غصب ده چې د په وینا حکومت یې پر اخلاصولو کې پاتې راغلی.
دا سار د نن د امتحانونه باندې شو، ځکه هغه وعده چې میک تولی صاحب رکوړی و چې تاسو په سشن باندې میک تاسو کور کې، مګر متاسفانه چې کور ونه شو نو میک مجبور شو چې د غلیار نه کور وخلی. تر هغه پر بده دوام کې نه مختبه د څوک سي نه امتحان وخلی نه درس یې چې څه پر میک تخپل حق رکوړی.
د غو خون کو شاو خلا سره زمخ کې هم پیوې اعتراض یې راټولیدنه کې حکومت د غوخ په توګه ویلی و چې که غوښتنې و نه منل شي د اعتراض په ډول زده کوونکو آزموینې نه اخلي. ښوونکی شفیع الله وایي چې د خوست والي ورسره د یو شمیر لیدنو پر مهال ژمنه کړې چې ځمکه به له غصب خلاصوي، خو زیاتوي چې تر اوسه یې عملي ګام نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وایي چې پوهنې ریاست له اړوندو دولتي ادارو سره یو ځای د یادې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې پیل کړې. د دې تر څنګ د خوست والی مومن کټوازی بیا وایي د یادې ځمکې چې یو شمیر خلک یې د ملکیت ادعا لري د راګرځولو لپاره د عدلي او قضایي ادارو له لارې د حل په لټه کې دي. نوموړي له ښوونکو وغوښتل چې ښوونځي دې نه تړي او له زده کوونکو د ازموینې واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
نظر څرګندوي.
فقید جمهور رئیس جان اف کینیډی شپته کال پخوا یو اجرایه فرمان توشیک چې پیسکوري تاسیس کړل. جمهور رئیس کینیډی د دغه فرمان د لاسلیک کولو په وخت کې وویل زه هیله منم چې دا به امریکایانو ته د قناعت و منبع وي او د نړۍ د سولې سره مرسته وي. پیسکور یو واړه ایجنسی ده چې د امریکا د حکومت لخوا اداره کیږي. د دې صحابي کارونه داوطلبانه دي چې په عمومي ډول په دې کې ښوونکي د کرهڼې او روغتیا د ټولنیز اقتصاد او ځوانانو د پرمختګ متخصصان شامل دي. دوی د دې لپاره کار کوي چې په پرمختلونکو یا وروسته پاتې سیمو کې تولید زیات کړي او په خپل ځان متکی کېدل وهڅوي. د دې په قول د دغه ایجنسی ماموریت دا ده چې د علاقه لرونکو هیوادونو د خلکو سره مرسته وکړي چې غواړي د روزن شوو نارینه وو او ښځو لپاره د خپل ضرورت غم وخوري چې د هغو خلکو لخوا چې خدمت کوي د امریکایانو د ښې پېژندنې په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او د امریکایانو لخوا د نورو خلکو د ښې پېژندنې په قوي کولو کې هم مرسته کوي. په حقیقت کې له هر څه نه زیات پیسکور داسې نقشه شوی وه چې د امریکایانو او د نړۍ د نورو کلتورونو ترمنځ متقابلې پېژندګلوۍ ته وده ورکړي. روزل شوي رضاکاران استول شوي وو او لا تر اوسه استول کیږي چې د درست نړۍ په پرمختلونکو هیوادونو کې ژوند او کار وکړي، د کوربه هیواد سره مرسته کوي چې د روزل شوو کارګرو په برخه کې خپل ضرورت پوره کړي او ځکه دوی د محلي خلکو ترمنځ ژوند کړی دی، د دغو خلکو او د دوی د کلتور په باره کې دوی زده کړه کړې ده او لا تر اوسه کوي. په عین وخت کې محلي خلک د دوی سره یو ځای کار او ژوند کوي چې په دې پوه شي چې امریکایان د خلکو په حیث له دوی نه ډېر فرق نه لري. د 2019 کال د جون تر میاشتې پورې په یو څلوېښت هیوادونو کې تقریبا 215,000 رضاکارانو خدمت کړی دی. هر یو رضاکار دوه کاله کار کوي په استثنا د مدد معاش نه چې د کوټې کرا، ډوډۍ او د څو ضروري شیانو لګښت پرې وکړي تنخوا نه اخلي. د دوی ماموریت د وخت او د هغو خلکو د ضرورت سره مطابق دی چې دوی خدمت کوي. اوس د کورنولس د محدودیتونو په علت هیڅ پیسکور رضاکار په بهر کې دیره نه دی. یو ځل چې دغه وبا تر کنټرول لاندې راشي د دوی کار به په ساحه کې دوام پیدا کړي. د جمهور رئیس جان کینیډی مشر وراره دریم جوسف پیټریک کینیډي وویل ما ته داسې ښکاري چې دا د پیسکور په باره کې ټول دغه شیان دي چې د خدمت د ساده اقداماتو تاثیر به د سرحدونو نه په اخوا نسلونو او وخت باندې وشي.
تاسو د امریکا جغ سره مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول